څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشتن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره یې ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. میتیو میلر د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د نوموړي په خبره دغه ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په همغږۍ کې شرول ولوبوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتونو د نوي استازي لګمارنې سره مخالفت کړی او ویلي دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ په سریلانکا کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. تر دې د افغان لوبغاړو یو څلور شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته لاغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړیو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف ته چې د عمران خان له برطرفه کېدو وروسته د هیواد د چارو وایې وسپارل شوی وي هم حاضر و. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونوویل چې د دوی ائتلاف په څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو تلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشي به شهباز شریف وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د وینې لیکې په اوشتو کې نننې دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورخول شي. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اوکراین پر دونیسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونیسک په سیلیډیوف ښار لګېدلی دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي چې ورسره هممهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان شزی د یو شمیر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیس خدمات ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په تاسو حال کې چې خزی کورنی تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د یوې څېړنې تفصیل وړاندې په خبرونه کې درسره شریکوم. دا به هم واوري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي.
نن په نړۍ کې د مینانو ورځ ده. په کابل کې دا ورځ سړه ده او په خبرونه کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې له پاکستانه د چرګړیو واردات بند شوي ځکه چې دوی په خپلو پښو درېدلي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این ویلي په افغانستان کې په سلو کې څه باندې اته اتیا مېرمنې محاکمو ته نشي ورتلی او خپله عریضه نشي وړاندې کولی. دغه شبکې په هند او پاکستان کې د افغان کډوالو مېرمنو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه څېړنه کړې او په دریو راپورونو کې چې تېره ورځ سپاره شوي دغه ارقام خپره شوي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی. تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې WRN ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 3.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې لسلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتنلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. WRN ویلي بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا ولایتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکې شوې. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې 84 مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 18 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوی چې په سلو کې واویا مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپله کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 84% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکمونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتاید په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یوې اوسیدونکې سلما بدرۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوسني شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې د برخو ته ډېر لاسرسی نه لري. دغه برخې چې دي د ښځو ته اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او که لري هم هغه ډېر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، یا هم شاید د دوی ملکیت د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمه ته لاړ شي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړې و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واک ته رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړې محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې له تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی له منځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالۍ د مسولینو په وینا د ډلیز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. د خوست ولایت اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونې او بې محکمې وشنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغوی په وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال:
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دي، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه وخت دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوی وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکیو باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي:
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو، او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوی کې امکان لري چې ورته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډېر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې نه خپراوه، او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي:
دغه کې میګ نیکوه د حاجي صاحب خنادین په نوم دا کومي مشر و، د زدرونه کوم مشر و، کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته دا ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و، مونږ ډېر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو، خو خلوص مو نه کړو. دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته یې نه وړه، بس لاته یې ختم کړی وي.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل، همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو د ډله ییز قبر د موندلو راپور مو اوریده. ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت دی، البته د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت د وخت. سبا پنجشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سلواغي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ویستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې امله عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان د سلواغي په شپږویشتمه له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 5,200,000 ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته انتقالی شي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته نه شړل کېږي. د طالبانو په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,600 افغان کډوال بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې:
یو شمېر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشت راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوي چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې اوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زوره زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډېر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډېرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وخت تر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چې مقرر دي د هغو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري وو. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تېر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوز ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ایرانی چارواکي د دغه هیواد د ګاسو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز او ویجاړوونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاس قطع شوی دی. تر اوسه د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په منځني ختیځ کې د اسرایلو او حماس له جګړې سره هممهاله کړکېچ په ټوله سیمه کې په لوړه کچه کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1270 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړوونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه ده نیولې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کردانو، په ختیځ کې د بلوچانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې دې هدف ته ونه رسېدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کرکټ حال بدر کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 221 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او 19 اوور دی. اوس یو بل موضوع او د ورځې موضوع. نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورځ ده. اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو، تشې، بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو د ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي. مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمېر جوړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تېروله. د کابل یوه اوسېدونکې چې واده شوي او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا په خو د ولادت وو ولنټاین ورځ چې وو او ځوانانو کې به یو شور او شوق او خوشحالي وو او دا ورځ به لمانځل نو د دولت کې چې دی دا ټول باندې دی ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نشوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې د شمال میری ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از وارد بعد مرغد طالبان و لبیازلی واکمنی روشت پر خلکو دی نور و محدودیتون رو ترسنگ داشقان و دورز پن منزل و هم سخت بندیز لگیده چه دا یو بیزای بندیز و او دی لامل شو چه خلک دی مینی دورز للمنزل و ببرخشی
این روز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجود حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی یې ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو او خرڅلاو او په ممکن مینان دپاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اول کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دا پروسه پیکا کېدل چې بدبختانه په یوه وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن المانزي کلمانزي یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو پاره څه پیغام پرېږدي، هغه نور په عملا په صحنه کې څه نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیهین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 15 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دای په غزنی شهر او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله، چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 14 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه د شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه وي، صحت تاوان رسوي. موږ خپل د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، خو با کیفیت او خو شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډېر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتې هګۍ واچوي، یا یې افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي، چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښ او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د طالبانو حکومت له اروپایي ټولنې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او د یو پخواني معتاد خاطره هم په دې پروګرام کې د سره شریکو. نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته، خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لوري په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. د افغانستان او سریلانکا ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 228 منډې جوړې کړې دي، 5 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، 24 اوور روان دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړی جوړ کړی. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د ایران د تیلو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د ګازو د وینې لیکې په اوشتو کې نننې دوی چاودنې ترهګري شامل دی. چاودنې هغه د هغې نلیکې په اوشتو شوې دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز انتقالوي. په دې چاودنو کې چاته مرژوبله نه ده اوښتې. د اوکران په دونیسک سیمه د روسي پوځانو د نن سهار د توغندوی په بریټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپل دنده پیل کړه. د امریکا دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې اویا کلن آستن ته په دسمبر کې د پروستات د سرطان د علاج لپاره تر عملیات وروسته په پرله پسې روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. هغه د اکشن بی پرس د مسانې د ناروغۍ په خاطر روغتون ته انتقال شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
کتیر یو اونۍ کې ټول او یاتان په نشوي تو قرور دي کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د ننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لسي.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښیمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو. هلته مې یو چتراړه د موبایل د لګې کوم هغه نه راکوه. بس دا نشي حالات سړی په ځان نه پوهېږي، خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلام ولی خپلی میرمنی ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت ته څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمند سوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل سوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نیټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلي او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اتونکو کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې مال پر خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په تازه څېړنه کې راغلي، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی خو له دې هېواد څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي چې دا تاریاک لومړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین ځین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته د تاریاکو د قاچاقو مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډېر وخت نیسي ځکه زموږ ابکارات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو ته ډېر پام کوو، خو تر دې وروسته به انشاءالله د نشه یي موادو د قاچاقو بشپړه منع کولو ته ډېره پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت داسې مال د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې 2 کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل سوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه 100 معتادین راټول سوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل سوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل سي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وسي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نسي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپناه معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړې او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت امنیه قمندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېر یوه اونۍ کې شپږ اویا تنه په نشهیي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوۍ په مخه راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کمپ ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشهیي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپله معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژم پر رسیدو سره یو خو به معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې کلي هوا یخېږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسېدونکي به هم د دوی له لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشهیي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کېږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشهیي موادو له شر څخه وژغورل شي باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا عالمان دي یا پیزان دي یا ګور ډاکتران دي. ډاکتري درسې ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسې، په اشغال کې ناسې، دود کې. دا دولت څخه خلک ډېره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هره ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې یادیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شیو، حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا ټی سی د بیخي ادعا کوي چې بیخي یې ایستلی دی. نو دغه ته تصفیه شوي حشیش او چرس وایي او دغه ډول قانوني بڼه لري. هغوی چې دغه مضره برخه یا ټی ای سی ولري هغه قانوني کېدلی نه شي. کوم ځینو کې چې حشیش او چرس قانوني دي په هغوی کې دا مضره برخه د چرسو نه ایستل شوې ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشه یي موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړې، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادم بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي پخوا یې چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه یې کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې که محتاج شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د احتیاط او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډېر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډېر خاص شهرت لري. ځینو خلکو نه مې اوري کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان استو، نو د ځینو اوله پوښتنه ده چې د افغانستان چرس هم سکلي دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼ دی او هم ډېر مثبت پاڼ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي، او هغې ته یو قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډېر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو دې کې کوګر چرسو ته ډېر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسي لاله، ازما بندي لاله، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي. او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته یې پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې ازادي، په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دي. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو احتیاط تشویق کړي یا یې وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډېر جرمونه کړي او له دې عمله ډېر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ م کوزواله، خښتې ریګونه م بارواله، کوه مزدور کاري م کوه، در پنځمه پورې مې درس ویلی. پنځم کښې چې شومه بس مواد مخادر مو شروع کړل. والا یو وارې مکتب ته تلم، انډیوالان مناسب هغوی چرس ویل، ما چې ولیدو ما ته یې رښتیا سطه دوتې خواند راکړو. بازه ما را غلم ما چی کهیو دوت ما تارا کهیو چی مشکل نیست عمال تا مشروع کرد بیا زیکا پشوه شیشه شوه هم دا کریسال تا چوه رسیدم زر شبخانی تا والا شو والا دا چاپ لست سینه تا مزیانش دادل دانه راوات لیده دا دی عمال دی واجه دا چه او هم اغا بیر تا بحالا کی او چه وی نوه هم باسی دار دی لست لیوانه کی دیر خراب کرده روانی تکلیف لگ لگ لرم یعنی چه عمال وانه که مغلی تا مشاو کی یا بلچه زدان تا مشاو کی اصی رکم پرکم دیوره زیده سی و خیاه چه دریسه و چلوسه و هم دا شیخ خوتلا نشی لگه ما یو نیما بیره می دای سیمت والا نپته والا یو نیما هم دای کار پیسی مصرفه والا دا سی و خرا غلی دا چه یو ولسه و دولسه و یارا کور کمی چلوسه و نیزه پنه دی تسلی نور مدی نشی دی پر استفاده که والا پتم بیخی کلارتم با غم روا که چه هم دا میگه تلی اوس مجوان دیر خراب دا یعنی اوسیز جایتا نشمت لائی والا چه طول پیگی چه عملی دا ملی جوان دیتا هم نشت لائی چه اختار وی دا او بل کرو تا نشت لائی دا یو نیم چه عملی وی که غلی وی که بس عملی چه او گری چه دا غال دا یعنی چه چیر تلار چه بس تر گیره چه در پسی وی چه او در ایک چه او سی غلی آوانه که اگه کرمو تا خون نرکی چه چوک در پسی وی چه دا غال دا یا دا دا سی دا دست مونگ نشه و چلور نپره و الک تا میو چه ترانگ دا موبیل دلک گیم کم اگه نرکه و بس دا نشی آلاتوی سڑای پزان نپیگی خود دوا می جیگه شو ام داست متپنچر آواخ سدام پا دا خیرت میوشت اگه زخمی شو بیا اگه شبخانی تا انتقال کرد زی پلی چرخی تا انتقال کرد والا ما تا خویاتم یاشته اگه رکڑه و قید دریم یاشته که مشکل میگو کسال سرال شو توان میور ایران که موام یاشته چلور میاشته زندان اول تا میرانای پچکو و هنو دا اگه اتاق که جگش والا ساتیری که والا اولی را چپکلو وی افغانی زور نلاری اگه ما تا زور راگلو نا افغانی چنگ زور نلاری اگه چیز جگ شم مالی رزا اگه می چی جگ کلو پزما کمیوشت اولی سار والا گیدو سار اگم شوال دای لار گلاسی را وخستو ما چکو را وخست اگه چی وحل اما بس لاس می تینونی و چلور چکو می خیط دو یه را کدا مال منوی کلی اسم بدیر خشواندو
پا خاطره که مواوری دل چی منیر ده نشی پر محال یو ماشوم تپی او یو سلی وزلی ده
ده زهرو کاروان با دیخ پروانه که ده نشی موادو طول ارخونه سیرل کی ده باید ولاری چه داخ پروانه ده ازادی دادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم آوری دلشه
ده زهرو رادیو در ناوری دن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خود اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام بل خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او رسته به چه پیخشی دا با پا دراما کی واورو
پا ده باکس که ما پودر یخی و خوز نخکاری خزه او خزه چرتایه
لاس می بنده دوده پا خوام
ویم دوده پرینگ دلال وگه و نمول داریگه تا یو زل راچا یه یو خود دی خزی نرازا تو پوز راگلیم خام خای بیاز ما پودر چرتا چوولی دی
داده راگلم تو دی وید
ما پا بس که دا پودره و پوده یخی و روز نشتا تا زشوا
دی غم پوده دی سا دا سی را تا او آیا چه زهر دی تکرل
تا تا پا زهر وی من دا خواستن لی اصال روز دا را تا او آیا چه پودر سشوا پودر
آقا می پا دیران و چود تو آرا می در تویلی دی چه خپل جوان خودی تباک اوز غالی دی اولادون و جوان دم تباکی ده بانده تپوسا او غم لڑلی پودر ده کورتی ولی راوڑی
اون خشو پکنه گی تر برونه پیغوران گوی او په کور کې دا راته تر پوره شوه څنګه ماته پوډر را پیدا کړه بولته کېمه دې وباسم
زه پوډر لکومه کما زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته غورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
کور مش نه اوس نه شوې اوس منې لهاره وکړم
تڑلے سر میں درد پتا ہو تو میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار دست راؤڑم سنگ سو نسوار دے
راؤڑل
سڑیا دے پاس نسوار کو مالی دلی دی دیدی نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی تا نسوار دا سے اسپن بخون گون دی دی
خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کېږي ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کا
سمه ده
دا داسې نسوار دی چې ته به یې استعمالوې
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا پتا کا چوکی کین چنگا شو مائنا دیو کرل
او ڈاکٹر صاحب
تے راکڑ
ہاں دادی
تا ویل چے جان میں درد کوی خوا دی گرجی خوب نہ لری او گنگ سے
او ڈاکٹر صاحب ام دسیما خوب مائنا دی کس دی
اغه به ورسته درته وایم ته دا راته وای چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چار ستاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ڈاکٹر صاحب میڑے میں پوڑے ری دے پخواب میں ہر رو راز اور سر جنجالو چی دا غم لڑے لی پوڑر مت سکوا خوص نورتا وائم
نوس والے چا نورتا وائے
کسی جنجال اور سر وکم بیادائی ناسوار نرا تراؤڑی او دا ناسوار بلزائی نا پیدا کی گی بس یوازے دتا معلوم دی او بیر دا ناسوارو ما تا خوب نرازی
بس بس پوشم زه اول ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوی یم ما خو هیڅکله پوډر نه دی څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاسو د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډرې شوې
وزریا ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و زما ژوند دې ولې را تبا کړه دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی مهربانه لاس پارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.